مازیګر 4:00 او 13 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دوحه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلې افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 4.8 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څیړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تېره اونۍ نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشري ځای کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنز تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. د خبره د روسیې د ماشومانو کمشنری ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال لپاره په جنگي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو. البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي. هغه د ځینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
خغل متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایی پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث مو د امنیتي چارو پوه جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکو او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدر من نوری سید لومړی تاسو پر سلامونه المان موساسه د سفول الله رتوله و دیدون که و حواد واره تا سلامونه لنده کن دیل جو تاسو تون رو جور و خوشحال سو دیده زیاده من نوساسه زنگری بز ملنه تا هم سلامونه لنده کن. قدر من نوری سید د دوحی د قطر پا پلازمینه پا دوحی که شده کم آوان در آوانه ده او د دو رزی رایی سید دا غونډ په خپل مشخصه او تاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړ یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې خپلې متقی اغېزې درې اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دفعه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې بادید شرط او شرایط او بعضی تړونه هم سره و چې باید طالبان دغې په مکلفیت باندې مجبور شوي و چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته واردوي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورلاندې طالبانو سره له سره اړیکې ونیسي او غواړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کړي چې په بعض مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتبونو او د ښوونځیو د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي، مګر هسې که زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی، نه غواړي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سرته پای ته رسېږي شروع کېږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول د ټول بنسټ یو بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کښې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کښې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دن چې دوحې ته را شي فکر کوم په قزاقستان کښې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې په قزاقستان کښې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی دا کوم کسان
مننه پی بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خپرونې ته ښه راغلاست. ښاغلي جلیلي د یو شمېر مواردو یادونه وکړله چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقي څرګندونې اورېدلې دي د یو شمېر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړې ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هېوادوال چې مونږ اوري. ګورئ طبعا چې یو څه شته چې ټام ویست او رینا امیری راغلل اول منځنۍ آسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي او هلته مثلا که ډېرې سختې خبرې وې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت اتت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درد نه دی کړی خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی مودي زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپوونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده او دا کومکونه به کمېږي او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کښې نه دی خو افغان بېچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقونو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي د همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نه شي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نه شي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي ته یو واحد هېواد به جوړوي او دلته به ټولو افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمالو ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې موضوع یادونه کړې ده ویلي چې د طالبانو په دوحه کې به د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقي هم په ټکنوکرات کدرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده او تاسو هم په دې پوهېږي. ملا متقي یو ناکام ملا دی، یو جهادي توپک سالار ملا دی او هېڅکله د ټکنوکرات نه شي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي په هغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقي چې اوس
بله آیا... بله آیا فکر نکوی آیا فکر نکوی چې دای دغه د برنامه چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما چې تیرو سپورم ځان چې دای علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامتقی ډیر په سختی اردو وایي چې هغه اصلا کوم بینلی ژبه نه ساتي یو ډیپلومات چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه څنګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده ملامتقی ملاده هغه هم ډیر به سپاتې خو راځه چې تاسو خبر وکړئ یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات زیر یو بل فاز ده قدر منوری سے منگو گورو دا ایران اگر یو سلسلہ نارا نگانے او دلنہ پکور کے دا ایران حالات دا پاکستان حالات اگر پرونے انفجار ایڈیس کارا یو مثال دے ام دا غیتی دا اوکرائن بحران دا ہاں شیان دی چھے تابن دی متاکی سر بدا
پدی
بارا کی با ہم خبری کی
مانانا جان بس بله په دې خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو تاسو مخکې د یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي او لنړی والی ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیر یو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو د یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډیره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو ضرور مسل ده وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی وو یا هغه دریځ چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریځ خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی
اندره دا تمامه نه پد باندې چې بالکل دې کې هیڅ کوم شک نشته چې د امریکا د وټولو نو ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره قلاره ځان دې او دا وسواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کی چې کولی شي نړۍ یو بل خواته هم چې ځان پورې انحصار کې چاګه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي په اډې پرې خو دي مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو مې اوایي تکر دا فعلاً دې باندې مطلق من چینایان حاکم دی چین هغه هیواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله نو دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه نن ورځ د چینایان په کاملا ښه تجربه ده او هغه پس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم د چینایانو لاسته ورغلي دیم هغه د فانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه فانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی د یو دیم ایران چې ایران هم لاسته ورغلی لاس نه دی دا هغه یو دی چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري مخالف او متخاصم هیوادونه دي امریکا هم او یو بخنه غواړم ایران هم خپل ډری لري هم خپل ډری دننه په طالبانو حاکمیت کې لري نو امریکا دغه مسایل ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبان هغه لاسونه هغه اوږد لاسونه او هغه اوږد لاسونه چې دي د طالبانو په شتون کې د نورو هیوادونو له خپل راځي باید لاسونه لدانکي او د
مننه جان واسپ دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي یو ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارد ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به د کومه نتیجه ورکی چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغه درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي.
اخه دلته څو خبرې دي نوریکه. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سي عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد. اوس د متحده ایالاتو منافع د سي ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دي سي او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دانه در وسپاره، تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کو. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق، د کار پیسه کې تامین شي، د زده کړې پیسه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه پس دارایګانې چې لا پاتې خو ته به راسه خپل چلند به دې سموي، دغه ځپونکي کې مې عملیات چې دي هغه هغونه لاسته سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تا نږدېوالی چې تل یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او دا دې ته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغو مواردو چې جنبه صاحب یادونه وکړله، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدې، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي دي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ور نه کړي. څه فکر کوئ؟
افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل لیک صلاحیت نه لري، نه قندهار لري او نه هم په کابل کې ارک میشته او حاکمان، بلکې د افغانستان کې برخلیک په اړه باندې سوینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي. د یو کډ د بابا کسو کې مې یو کني مې د دې هر څو په نظر کې کېږي چې دا غوړ سنټوري
خو جلیلی صاحب کراسو د خبره تکله چې دغه څو مود مخ کې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پلاسي و جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندې کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه اداوي وکړي چې دا رامسته شوی ده. خو د طالبان وینځ به علماء مجاهد د موضوع مطلقاً رد کړه، وی ویل چې د طالبان د امریکا ګټه تامینوي، نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي، تر اوسه باندې ځنه پیلګول شوی دی، ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبي هم دي ته وایي، سیاسي لوبي ډیپلوماټیک لوبي هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولسمه د امریکا کې د نوی ولسمه شې د تاکنې په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر رواني قدر منوري سي تر هم د دغه هغه په پامدار کوم په یو توازن او د خطا عمل په دنیا د سورې لاندې ساتي، کله چې د امریکا راتلونکي ولسمه شې تاکنې ساتو ورسې د او په نتیجې برخلیک معلوم شو، موخه معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي. زه فکر کوم قدرمن نوري صاحب په اخرنۍ یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استازو ورو راتګ او کېدای شي په بل نوي دروازه هم پرانیزي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د ډلو لپاره
بله مننه جلیل صاحب. جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېر بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سخت دریزو ته خو فکر نه کوم. دا جماعت د نرموالی نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي متاسفانه. په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تمکین کوي، خو یو څه نرمښت به کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین، او په دغه ترس کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم به شي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا یې دوا. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. په رسمیت پېژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هېواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هېڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پېژنې په رسمیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو، او دې نه مخته نه ځي. او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي، تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغاني ځای، نه طالباني ځای او نه پاکستاني ځای حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب. جلیلی صاحب، وخت ډېر نه لرو، راځو دې خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده، د بشري حقوقو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارند نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپل بدلون نشه راوستی، قدرمن لوري، په طالبان باندې باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوې زیری دی، یو نوې تګلاره ده چې امریکا وایي په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو او د ناستو د خبرو اترو موخه وایي طالبان ته ورکړي، او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د ریښتیا دی هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني.
من نه جلیل صاحب، جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي، یعنی په دې معنا چې بله د کال کې چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راشي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی. هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجنت شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو دپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیره نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه تر لږه نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالباني تعمیل به وي، زورګویي به وي. اما د منطقې هېوادونه د توسیع په حالت، دنیا د توسیع په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم. هغه خپل تعاملات به دنیا په مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو. زله تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون